سلامونه وخت غرمې دولس بجې سوي د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ خلکلای کوم. په شمالي وزیرستان کې اوه مړي تر لاسه سوي دي. د پاکستان وزیر اعظم پر فوج شرح کړي چې په دې فوجي نظریې ته دي لسره کتن وکړي. د پاکستان لارۍ چلونکو هړتال شروع کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر د حکومت له لوري په تېرو 15 کلونو کې د مرګ ژوبلې د جاري سوو شمېرو رپورټ باندې نیوکې کړي دي. او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. خو بشیر باز خبر په سر کې د خبرونو وړاندې کولو لپاره د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل کې د وو کسانو مړې مندل شوې. د پاکستان وزیر اعظم وایي پاکستان ته د ورپېکو خطرونو ته په کتنې سره د پوز خپل ترجیحات په نوې طرز جوړ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له باګرام او پولي چرخي جیلونو اتیا تنه هغه قیدیان چې بهرنیو ځواکونو سره د نښتو په مهال نیول شوي خوشې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی په وینا دغلته د وو کسانو مړې مندل شوې. چارواکي وایي د مړې بیګا د دوسلي تحصیل په سروبي سیمه کې پر رزمک سړک غورځول شوی وو. لا هم معلومه نه ده چې په ډزو وژل شوي دا کسان طالب وسلوال سرکاري چارواکي او کام وګړي دي. د تیرې میاشتې په اخري نیټې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې هم نه مړې موندل شوو چې وروسته تحریک طالبان پاکستان ویل دا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په لاس وژل شوي د هغوی ملګري دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي پوز دی پاکستان ته د ورپېکو خطرونو ته په کتنې سره خپل ترجیحات په نوې طرز جوړ کړي. راجا پرویز اشرف پرون ویل د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د ملکی حکومت امنیتي ځواکونو او جاسوسي ادارو ترمنځ شریک کار ډیر ضرورت دی. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د غیر سرکاري عناصرو لخوا خطرونه موجود دي چې باید کامیابېدو ته پرې نه ښودل شي. پیښور سره نږدې بډه بیره کې دوه کسان په چاودیدونکو موادو وژل شوي دي. پولیس وایي دې دوه کسانو غوښتل چاودیدونکي مواد د بجلی د یوې ستنې سره کیږدي چې پرې وچاودل او دوی پکې ووژل شول. بلخوا چارواکي وایي د بډه بیره په میرا مشوخیلو او د میچنۍ ګیټ په سنګړۍ سیمو کې د دوو سکولونو کې چاودنې شوې چې چاته پکې ځاني زیان نه دی رسېدلی خو سکولونو ډېر نقصان لیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له باګرام او پولي چرخي جیلونو څخه اتیا تنه هغه قیدیان چې بهرنیو ځواکونو سره د نښتو په مهال نیول شوي وو خوشې شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د نظامي پولیسو په څانګه کې د عامه اړیکو مشر ډګروال جلال الدین دهتی پرون ویل دا کسانې د دوی د کیسونو تر څېړلو وروسته پریښي دي.
په مجموع کې په نننی پروګرام کې اتیا تنه بندیان د سرخی پله او باګرام له زندانونو څخه خوشې شول. په دې کې اکثره د پروان، کاپیسا، لوګر، کابل، میدان وردګو او پکتیا اوسیدونکي وو. دا هغه بندیان وو چې پخوا د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي وو او بیا وروسته دوی ته سپارل شوي وو.
د یادونې وړ ده چې دا خلک له هغه څو میاشتې وروسته خوشې شوي چې د باګرام جیل چارې امریکایي ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارلې. افغان چارواکي وایي دلته لا هم 3000 او پولي چرخي کې 1400 ورته قیدیان موجود دي چې د ډګروال جلال الدین دهتی په وینا په راتلونکو څو میاشتو کې به د 0 په خوښه کې نور داسې بندیان خوشې کړي. امریکا کې دوه کسان پاکستاني طالبانو ته د پیسو په برابرولو تورن شوي. امریکا کې د وفاقي استغاثي وکیل ویلي داسې ثبوتونه شته چې د فلوریډا اوسیدونکو واویا کلن حافظ خان او د هغه زوی شپږویشت کلن نزار خان پر امریکایي ګټو د بریدونو لپاره پاکستاني طالبانو ته له 500,000 ډالرو څخه زیات استولی دي. خو د دوی وکیل دا تورونه رد کړي. حافظ خان په میامی او د هغه زوی زهر خان د فلوریډا په یو بل جومات کې امامان دي. په داسې حال کې چې سوات کې د طالبانو په لاس زخمی شوي ملال یوسفزی له روغتونه فارغه شو امریکا د هغې د جوړېدو لپاره د نیکو خواهشاتو اظهار کړی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندی ویکټوریا نولینډ خبرلانو ته وویل چې ټول د ملالې زړورتوب او جرأت هڅولی دي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی دعاګانې او نیکې پیرزمینې د ملالې او د هغې کورنۍ سره دي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزی تیر کال سوات کې طالبانو پر سر په ګولۍ وویشته. نوموړي د برتانیا په کوین الیزابت هسپتال کې د څکم درې میاشتې علاج وروسته پرون وویستل شوه. ډاکټران وایي ملاله به د دې میاشتې په اخره او یا هم راتلونکي میاشت کې یو ځل بیا هسپتال کې د جراحي د سر د جراحي عملیاتو لپاره داخلیږي. امریکایي پوځیان ناټو اتحادي هیواد ترکیه کې د شام د ګواښ مخنیوي لپاره د میزایلو د توغولو سیستم جوړولو لورغلي دي. ترکیه کې له هغه وروسته د شام د روانو جګړو د خطرونو له وجې د میزایلو سیستم نصبیږي چې په تیر کال کې له شام څخه د دې هیواد په خاوره ګولۍ لګیدلې. دا سیستم د جازونو او راکټونو د وشتلو لپاره د میزایل د توغولو قابلیت لري. په همدې حال کې په شام کې جګړې زور اخیسته. د رپورټونو تر مخه پرون د شام حکومت د سر ښار د مصر سره نږدې پر یغینو خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو ته له هغې ورځ وروسته دوام ورکړ چې دغلته د موټر بم په یوه چاودنه کې 11 کسان ووژل شو. شام کې له تیر کال راهیسې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد وسله وال یغین د هغه د حکومت د چپه کولو کوشش کوي. ایران وایي د دې میاشتې په وروستیو کې د نړیوالو سره د خپل لانجمنې ټیمي پروګرام پر سر په اصولي توګه خبرو کولو ته تیار دی. دا خبره د اټمي پروګرام په اړه د ایران مشر مرکچی سید جلیلی پرون هندوستان ته د خپل سفر په مهال کړې. خو د دې مذاکراتو د وخت او ځای په اړه لا هم آخري پریکړه نه ده شوې. نړیوال ایران تورنۍ چې غواړي د خپل اټمي پروګرام له لارې اټمي وسلې جوړې کړي، خو ایران وایي د دوی دا پروګرام سوله ییز دی. ایران د خپل ټیمی پروګرام له وجې دا وخت د امریکې د پراخه اقتصادي بندیزونو لاندې هم دی. او د وینزویلا مرستیال ولسمشر وایي که څه هم د کینسر ناروغۍ له وجې ولسمشر هوګو شاویز د جنوري په 10 تاریخ د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره سوګند نشي پورته کولی، خو بیا به هم هغه د ولسمشر په توګه خپل کار جاري ساتي. هوګو شاویز دا مهال د کینسر ناروغۍ درملنې لپاره کیوبا کې دی او چارواکي وایي نوموړی تنفسي سیستم کې مشکل لري. د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو د اپوزیشن هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و که شاویز په ټاکل شوې نیټه سوګند نشي پورته کولی نو د نېشنل اسمبلی مشر دی لنډمهاله ولسمشر.
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. په دې روانه غړي کې به دا رپورټونه واوري. په شمالي وزیرستان کې 9 مړي ترلاسه شوي دي. له پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې کولو فیصله به حکومت او که فوج کوي.
فوج او سیاسي حاکمان دواړه چې یو ځای په پاکستان کې کښېنني او د دې خبرې فیصله ونه کړي په بله طریقه ښې زه نه پوهېږم چې د دې حل به راووځي.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر د حکومت له لورې په تیرو 15 کلونو کې د مرګ ژوبلې د جاري شوي شمیرو رپورټ باندې نیوکې کړي دي.
گورنمنٹ دا د شمار بیخی کم دی ولی چې بے درک خلق پاوله یو کمیشن چې د گورنمنٹ جوړ کړی دی هغه بیخی ناکام شوی دی.
د پاکستان لاری چلونکو هړتال شروع کړی دی. خو ولی
ډرایورانو سره ښې خبرې وکړي چې موږ به تاسو ته پوره کرایار کوو، خو چې بیا کله ګوړی بونډیډ کې په میاشت کې مال نه ورکوي. چې مال راووځي هغه بیا درې نیمو لکو کرایې په ځای باندې ویله 1,80,000 روپۍ کرایا ورکوي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونې د پایل رپورت. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې 9 مړي ترلاسه شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په ګولۍ وشتل شوي، خو البته پېژندګلو یې نه ده شوي. څه موده مخکې هم 9 مړي ترلاسه شوي وو چې طالبانو خپل غړي بللي وو. د طالبانو وایند دعوه کړې وه چې وشتل شوي کسان امنیتي ځواکونو نیولي وو، خو حکومت په دې اړه څه ویلي نه وو. عمر دراز په دې اړه تفصیل راکوي.
دا ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو او په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو د غرنګ ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی سروبي مقام چې رزمک میرانشاه سړک ته دغه دغلته د سړک غاړې سره 9 کسانو مړی موندل شوی دي. استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې دغه مړی په ګولو باندې وشتل شوی دي چې د دې سړک سره د شپې مهال غورځول شوی ول. یو بل استخباراتي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وایي چې د شپې مهال ناوخته بیا دغه مړی چې کوم دی د دې ځای نه وړل شوی دي. تر دې دمه پوره په تصدیق سره ځایي استخباراتي ادارې چارواکي او د غرنګ پولیټیکل انتظامی چارواکو نه دي ویلي چې آیا دا وسلوال طالبان دي که سرکاري چارواکي دي او یا که ځایي خلک. خو ځنه استخباراتي ادارې چارواکي دا ګومان کوي، یعنی د شک په بنیاد وایي چې دغه وسلوال طالبان دي. خو تر دې دمه آزاد سرچینې هم په پوره دوګه د دې تصدیق نه دی کړی. دا به هم د یادونه وکړم چې دې نه وړاندې 13 اونۍ یعنی د 2012 کال په اخیری نیټه باندې 9 مړي نور هم دلته موندل شوي وو. تحصیل میرانشاه تیر کلی په مقام باندې چې هغه 9 واړه بیا د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته دا غي تصدیق وکړو او دوی ویلي وو چې دا ټول د دوی ملګری دي چې دولت په بلابلو ځایونو کې نیولي ول او د شپې مهال یې وژلي وو.
دا مشال ریډیو دا.
بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر مولا نذیر د وشل کې دوروسته د وسلواله ډلې بهاول خان نومي طالب کمانډان خپل نوې مشر ټاکلی دی. مولا نذیر څو ورځې مخکې ډرون الوتکو په یو برید کې سره له جنو ملګرو وشلی وو. دا چې بهاول خان څوک دی د مشال د همکار رپورت ته بغښو.
دو ورځې وړاندې جنوبی وزیرستان کې د وانا طالبانو مشر مولوی نذیر په امریکایي ډرون برید کې د وژنې وروسته د دې ډلې مشري بهاول خان نامي کس ته سپارل شوی چې په سیمه کې په درې نومونو بهاول، صلاح الدین او ایوبی باندې پیژندلی شي، خو طالبان یې صلاح الدین ایوبی نامه غوره بولي. 15 کلن صلاح الدین په قوم وزیر او د جنوبی وزیرستان سپین سیمې سره تعلق لري. ایوبی د مولوی نذیر په مشرۍ کې په افغانستان کې په اوږدو جنگېدلې او نږدې ملګری یې شمارلې شي، چې د ځایي خلکو په وینا د وانانه ازبک وسلوالو ایستلو کې مولوی نذیر سره اوږه په اوږه ولاړ و. مولوی نذیر ډله که څه هم په ښکاره د دولت سره کوم خاص تړون نه لري، خو د دولت سره د احمدزی وزیر کامی تړون د مولوی نذیر ډلې په نامه یادېدو او ویل کېږي په پا پاکستان کې دننه حالاتو خرابولو پر ځای بیرته په افغانستان کې خپل ملاتړي کروي او د پاکستان طالبانو سره یې پر دې اختلافات ول. امریکا دا دریز لري چې حقانی شبکه، حافظ ګلبادر ملاتړي او مولوی نذیر ډلې وسلوال په افغانستان کې پر بهراني ځواکونو بریدونه ترسره کوي چې بیا په قبایلي سیمو کې پناه اخلي. د دوی په وینا ډرون حمله هم د دوی پر خلاف کیږي. امریکا پاکستان باندې دا ګوته هم چګوي چې دوی د وسلوالو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
قسم د جنوبی وزیرستان د طالبانو د ډلې مشر مولا نذیر په امریکایي ډرون برید کې وژنې د بی پایلټ الوتکو د موثروالي او سره د پاکستان حکومت تړل شوې اندېښنې یو ځل بیا د بحث موضوع ګرځولې ده. خو د پښتنو دا چې پاکستان او امریکا د ترګریزې جګړې کې اتحادیان دي، دوی وسلوالي ډلې د ځان مشترکه دښمنان بولي، نو په داسې حال کې دوی د ډرون پر سر د اختلاف پر ختمولو سره سلا کېدلی سي او که څنګه؟ یو رپورت ته غوښتي. پاکستان او امریکا له یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ ضد اتحادیان دي. دواړه هیوادونه په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کوي. دوی مشکوکه ترهګر مشترکه دښمنان بولي، خو لکه چې امریکا په پاکستان کې مشت مشکوکه وسلوال د ډرون له لارې د پنښه کولو لړۍ پیل کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي که وکتل سي نو ډرون هغه طالب مشران په نښه کړي کوم چې په پاکستان کې په زرګونو کسان وژلي دي. د دې پوینا په ډرون کې د دوی وژل کېدل د پاکستان د کومک په معنا ده.
زما خیال چې پر حسین شو بیت الله مولانا بدرین نور کسان شو، ایون د پرون چې په دغه کې کوم لګېدلې دي، هغه هم د حکیم الله مسعود کمانډرانو فیصل وغیرہ دغه خلکو دی وشتلو نه یقینا دا خبره مخې ته راځي چې د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت هغه ګیلا چې ګینه ډرون صرف په هغه خلکو بریدونه کوي کم چې د امریکای په ضد جنگ کوي غلطه ده. او ډرون په دغه سیمه کې د قبایلي سیمو کې چې کوم د ترهګرۍ مرکز یو جوړه جوړه شوې ده، د هغه کې د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت مرسته کوي لګیا دي.
پاکستان وایي ډرون بریدونه د دې هیواد د خود مختاری خلاف دي، خو خادم حسین وای د دې معلوماتو لمخې پاکستان او امریکا اوس هدې نتیجې ته رسیدلي چې ډرون یو موثره وسله ده، خو د دوی اختلاف په طریقې کار باندې دی.
تر دې پورې خو خبره را رسیدلې ده زما تر معلوماتو تر هدف پورې بذاتي خود د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت او د سیاسي حکومتونو د غاړې نه چې کوم د بهرنیو چارو وزارت شامل دی د اغونه خدا خبرې ما خپل ورېدلې چې تر دې حد پورې اتفاق دی چې د ډرون پر سي لکه بذاتي خود د ډرون په ضد د دې خبره نه ده یا د ډرون د مخالفت په ضد دې خبره نه ده، خو ډرون چې کله د دې په مرزای استعمال شي په هغه خبره ده یا د هغه په طریقې کار باندې اختلاف دی. نو زما خیال لري چې تر دې حد پورې خود دغه اتفاق شو دی چې ډرون یو موثره وسله ده د هغه مرکزونو یا د هغه خلکو په ضد چې پاکستان افغانستان کې ترهګري خوري.
د فاټا د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاه بیا وای امریکا باید پاکستان ته د ټیکنالوژي ورکی نو بیا کېدلای سي د دې هیواد اعتراض ختم سي.
نو پاکستان چې کوم خلک د امریکای یا د ناتو نقصان کوي یا د افغانستان آرمی نقصان کوي دا په وجلو باندې پاکستان ته سو اعتراض نشته. خو د پاکستان په خوره کې یو بین الاقوامي قوت داخلی دو معنی پاکستان تا اعتراض دی او دغه په دې معنی اری دا اجازه چاله نشي ورکولی، لیکن دا ټکنالوژي پاکستان ته وکړه نو هم دغه خلک به پاکستان ټارګټ کوي او هغې سره به دهشتګردي کمیږي.
که څه هم په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد یو سیاسي مخالفت موجود دی، خو داسې ډېر خلک هم شته چې ډرون د مشکوکو ترګرو پر ضد یوه مؤثره وسله یادوي.
د ډرون حملو په اړه د پاکستان او امریکا اختلافات څنګه ختمېدلی په دې اړه باندې رپورټ اورېدلی.
د پاکستان وزیر اعظم درې واړه پوځي ادارو ته وویل چې د هیواد سلامتۍ ته د ور وړاندې خطرونو په ادراک کولو سره دې خپلې به پوځي نظریې له سره جوړې کړي. په دې اړه به تفصیل ریاض مسخل اسلام آباد راکړي.
پرون په نیشنل ډیفنس یونیورسټي اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په حواله سره ورکشاپ ته بشتاب کې وزیر اعظم وویل چې خطرې دا وخت چې کوم پاکستان د کمی خطرې دغه په بنیادی توګه د غیر ریاستي عناصرو لخوا دي چې هغه خپل ایجنډا په دې خلکو باندې مسلط کول غواړي، ورتپل غواړي، او په دغه وجه باندې دي ریاستي ادارې او ریاستي خلک هغه په نخښه کوي، هغه په اپوزیشن وکونو باندې زور راوړي چې هغه خپل چې کوم ترجیحات خپل جې کمې راغي پاملرنې دي هغه دې پنوي ډول باندې هغه جوړ کړی چې ورسره ملکی سلامتی هغه یقیني شي. د دې وینا و چې د ملکی سلامتی د پر ټولو دنیا کې وخت په وخت کم نظریه دي یا کم چې د فکرونو او سوچونو دي هغه بدليږي، نو باید چې پاکستان هم دغه اړخ ته سوچ وکړي او دغه شانت خپل چې کم د دې پاملرنې دي هغه راوګرځي. دغه شانت دوی چې د دې مقصد لپاره یو ستراتیژیک فریم ورک جوړول هم ضرورت دی چې پکې به سیول کمی اداری دی، پوزی چې کمی اداری دی، ورسره استخباراتي اداري او پولیس درشان نور دا ټول د خپلو کې رابطه مضبوطی کړي او د استخباراتو یو مضبوط نظام د جوړ کړي او دغه رنګ چې ټول په شریک سره د ترهګرۍ خلاف چې کم جنگ دی چې دا په دې خلاف ودرېږي. بیا وزیر اعظم دا خبره هم وکړه چې جنگونه یا خصوصا چې کم د ترهګرۍ خلاف جنگ دی دا یوازې په پوزی اپریشن نشي ګټلې، بلکې د لپاره سیاسي تایید او درشان اولسي چې کم عوامي حمایت ته هغه هم ډیر ضروری دی.
ریاض ګل مسخیلو هلته بیا د پاکستان د مسلم لیگ نن مشر نواز شریف ویلي د ترګري د مخنیوي لپاره باید پوزي او سیاسي مشران په ګډه یو کړن لار جوړ کړي. د خبرو نوموړي پرون په پېښور کې د بشیر بډور د فاتح رسل خبري اعلان سره کړي. تفصیل غلام قوس را کوي.
بشیر بډور د فاتح لپاره راغلي د مسلم لیگ نن د مشر میا نواز شریف د خبري اعلان سره په خبرو اترو کې د ترګري په لړ کې د اسپندیار ولی خان د قامي یووالي د وړاندیزونو د پښتنې په جواب کې میا نواز شریف اومنل چې د ترګري د ستونزې د حل لپاره په ګډه کېناستل پکار دي او په دې غور پکار دي.
سبکو مل کر بیٹھ کے اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے.
پگڑا کیناستل پکار دی او پدے غور پکار دی او پدے بندی سنجیدہ سوچ او فکر پکار دی. دا پاکستان چکوما سیاسی مشروالی دا ہاغدی پردے کینی او پدے دی بحث اوکڑی او دا پاکستان چکوم امنیتی اداری دی ہاغی لہم پا پورا توگا پدے کی شریکول پکار دی او پدے بندی دا غور او فکر رستو پا یو نتیجہ رسیدل پکار دی.
اور جو پاکستان سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی ساتھ پوری طرح سے آن بورڈ ہونا چاہیے.
او پا بلاور ہاؤس پہ خبر کی دمیان و شریف دا دی خبر ورستو دا پختونخوا دا اسمبلی پا غونڈا کی ہم دا ترگرائی پستونزا بحث اوشو او دا صوبے دا اطلاعات وزیر میا ابتخار حسین هم اومنل چې میا نواز شریف دا اسپندیار ولی خان دا وړاندیز هرکلی کړی دی. میا نواز شریف چې راغلی وو نو هم د دې وړاندیز په هکله د هغه سره په لاره خبره وشوه. نو هغه وویل چې اسپندیار ولی خان چې کوم وړاندیز ورکړی دی نو هغه ډیر ښه دی. اسپندیار ولی خان په دې خبره ټینګار کړی دی چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د تماس وروستو به د وزیر اعظم سره خبره کوي، بیا به د صدر سره خبره کیږي، او د هغې وروستي به د پوځ د سرلخکر او د هغه د ذمهوارانو سره به خبره کیږي. او هم د ترګرۍ د ستونزې په لړ کې د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مفتي کفایت الله وویل چې کوم خلک وجنی کوي هغه یوازې بشیر بلور نه وجنی، بلکې د غټ خبر لګولو لپاره هر سړی وجلی شي.
جس آدمی کے ذریعے سے بڑی خبر لگے گی اس کو مارنا چاہیں گے.
چې کوم خلک وجنی کول غواړي هغه بشیر بلور او کفایت الله یو رنگ پنخه کوي چې د کوم سړی په ذریعہ غټ خبر لګي دوی هغه وجل غواړي. د بشیر بلور د وجنی رستو د بل بشیر بلور لاش نه دی غورځیدل پکار. سوجه دا چې زما په هوایی ډګر برید کیږي، سوجه دا چې زما د پولیو کارکونکي هم محفوظ نه دي. زه بشیر بلور ته یو لقب ورکول غواړم چې هغه د امن سفیر وو او هغه دی تل تر تله د امن د سفیر په نوم یاد کړی شي. او د بشیر بلور وجنه زه د بېنظیر بټو د وجنې رستو دویمه غټه سانحه بولم. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر لویو ترهګر فعالیتونو له وجې په سیاسي او ولسي حلقو کې د ترهګرۍ د ستونزې په لړ کې تشویش دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم بیا د پاکستان د حزب اختلاف مشر د طالبانو یا د مشکوکه ترګرو په ضد باندې د کاروایی په یو سوچ او فکر او نوې سره ځخه کتو په اړه خبرې کړي. خو بلخوا بیا طالبان نو حکومت ته وړاندیز کړي چې خبرې اترې به سره وکړي، خو ځینې شرطونه یې شتي. دلته پوښتنه ده، د پاکستان کې له طالبان سره د سولې خبرې اترې باید پوځ وکړي او که سیاسي جماعتونه یا حکومت؟ هم دغه موضوع ګلایاس په رپورټ کې څرګندې ده.
په دې رسو کې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د امن خبرو کولو وړاندیز کړی وو، خدای ویلی وو چې وسله به نه غورځوي. د ځینو سرچینو له مخې د پاکستان فوج حکومت ته وړاندیز کړی وو چې طالبانو سره لارو چارو موندلو لپاره پر یو حکمت عملی غور وکړي. په قبایلی سیمه مومن ایجنسۍ کې د پیپلز ګوند هم په وفاقي حکومت زور راوړي چې یو بامانی جرګه جوړه کړل شي او طالبان سره د امن خبرې ترې وکړل شي. په عمومي توګه په پاکستان کې د داسې قسمه فیصلو کولو اختیار له چا سره وي؟ او په ځانګړې توګه له طالبانو سره به آیا حکومت خبري وکړي او که آیا فوج به دا خبره په سر واخلي؟ په اسلام آباد کې د دفاع چارو کارپو تلت مسعود وای په دې کې د فوج ونډه زیاته ده.
تر څو چې د قبایلي سیمو خبره ده، نو زما په فکر د پوځ دریځ به زیات قوي وي او د هغوی پر تجویز به څه حتمي فیصله کیږي. لومړی به دا کوشش کیږي چې د خبرو اترو له لارې حل راوباسي، خو په اوسنیو حالاتو کې د طالبانو لخوا پر شرایطو خبره کیږي، نو دا به د پاکستان پر ریاست بد اثر پرېباسي.
پاکستان کی ریاست جو ہے اس پر بڑے مضر اثرات ہوں گے.
د پاکستان فوج هم په دې رستو کې پر حکومت غږ کړی وو چې د خبرو لپاره ستراتیجی جوړ کړي. په اسلام آباد کې کارپو ایاز وزیر وایي سیاسي حکومت او فوج دواړه د په ګډه سره دا خبري پر مخ بوزي.
دا خبره اتر په هر هیواد، په هر دنیا، په هر ګوټ کې سیاسي خلک کوي. د فوج کار د جنگ دی، خو دا یو مختلف جنگ دی، یو عجیبه جنگ دی چې دشمن معلوم نه دی، مخ نه ښکاري. نو چې په دې کې فوج او سیاسي حاکمان دواړه چې یو ځای په پاکستان کې کینني او د دې خبرې فیصله ونه کړي او بیا سیاسي حکومت سره ملاتړ د دې خبرو اترو په لار کې ونه کړي، نو په بله طریقه ښه زه نه پوهېږم چې د دې حل به راووځي.
قسم په پاکستان کې د فوج په اړه ویل کیږي چې سیاسي فیصلو نه واخلي تر نورو معاملاتو کې زیات اثر لري. په خواني فوجي چارواکي او کارپو تلت مسعود هم په دې اند دي چې دې خبرو ته هم قتل پکار دي چې آیا تحریک طالبان پاکستان پر اختیا هم خبرې کول غواړي او کنه.
افغانستان میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے.
په افغانستان کې له طالبانو سره د امریکا حکومت د سولې خبرې کوي او پر دوی فشار هم دی، نو دا شوشه خوره کړې ده چې دوی خبرو ته تیار دي. په پاکستان کې له مودې راهیسې ابهام دی. سیاسي ګوندونه لکه عمران خان، نور شلاسی دا خبره کوي چې له طالبانو سره خبرې وسی، نو دې ټولو خبرو ته په کتو سره دا خبره مخته راځي چې د پاکستان لخوا فیصله سازي کې کنفیوژن پیدا کولو کوشش روان دی.
دا کار پهنو په نظر د پاکستان فوج دا خبره منلې چې کورنۍ ترهګری ستر ګواختي او د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو ضرورت دی، نو باید سیاسي حکومت او ګوندونو ته هم پر اختیار سره اختیار ورکړل شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې په خبرو دي د اثر انداز کېدو کوشش نه کوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو.
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو.
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
او سمزو کراچی ته لکراچی شار زخه افغانستان او د پاکستان بیلابیل برخته مال هړونکو لاریو مالکانو په کارپندیس لاس پورې کړی دي چې لامل افغانستان کې مشنټو او سبزو کونو ته د کراچی لمندره د مالونو وړلو لړۍ درې درې ده. ترانسپورټران کارپندیس ولی پیل کړی دي په دې اړه به تفصیل ظفر کرینی واورو.
د مالوړونکو لاریو اتحادیه آل پاکستان ګوډز ترانسپورت اتحاد د څلور وړو صوبو مشرانو د جمعې په ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویناوي وکړې او د کراچۍ له بندر څخه په خپلو لاریو کې د مالونو نه بارولو او کاربندیز اعلان یې وکړو. د یاد اتحاد د کراچۍ مشر نذیر افریدی مشال رډیو ته وویل چې په کاربندیز یې ځکه لاس پورې کړی چې څو ورځې مخکې ورسره حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د هغه په خبره د کاربندیز په لومړۍ برخه کې افغانستان ته د ترانزیت مالونه او نیټو او حساب ته وړونکي مالونه بند کړي دي. د پیښور نه راغلي د خیبر ټرالر یونین مشر یوسف وویل چې کمې کرایانې په لار د ناجایز ټکسونو او د کراچۍ په بندرګاه د بونډډ کمپنیو لخوا د ترسره کیدونکو ناروا سلوک په ضد به روان کاربندیز تر نامعلومې مودې دوام ولري او که د دوی مطالبې ونه منل شي نو د پاکستان بیلابیلو برخو ته به مالونه وړل هم دوی وزنډوي.
افغانستان ته زموږ کار بالکل بند شوی. نن دویمه ورځ زموږ لوډینګ نه دی کړی. موږ سره په غټه سطح پنجابۍ نشته پښتون دی مروم موږ ګاډی هم زموږ سوځي. آیا موږ سره نه حکومت مرسته کوي نه کپنی را سره کوي سراسر ظلم را سره روان دی. نو دا زموږ ډېر ارتالونه موږ په پېښور هم کړي داسې موږ د دلسه راکړلی شي داسې خبرې راشي کیندهاني راشي لهذا بس دوی په خپله داسې حال دی نو موږ له به څه دوی تحفظ راکړي یا څه منډه به را سره ووي.
یاد دې وي تېره میاشت هم مالوړونکو لاریو مالکانو احتجاج کړی وو او د پاکستان د بیلابیلو برخو په ګډون افغانستان ته په مالونو وړلو یې بندیز لګولی وو. دغه احتجاج تر دولسو ورځو پورې جاری وو چې بیا د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکو د ترانسپورټرانو د یو شمېر مطالبو د منلو او د کرایو د زیاتولو ژمنه کړې وه. خو ترانسپورټران وایي تر اوسه حکومت په دې لړ کې هیڅ یوه ژمنه نه ده عملي کړې او دوی مجبورن یو ځل بیا په کاربندیز لاس پورې کړی دی. هیره دی نوی چې تیر کال افغانستان کې میشت نیټو او ایساب ځواکونو ته پرسد وړلو د بندیز د لری کولو راورستو دا دریم ځل دی چې د ترانسپورټرانو لخوا د ارتالونو له وجې دغه رسد وختي تور ځنډیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ډیرې کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو اوري. خبري غړي دا دو منی مایک هم یو شمېر ریپورتونه لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو، د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه هم لرو. خو اوس دا وخت 12:30 بجې کېدونکې دی. بشرګواش سټوډیو ته رسیدلې دی، مایک مخې ته ناست دی. مایک ورته سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د
شمالی وزیرستان په دوسلی تحصیل کې د وو کسانو مړی موندل شوی. د پاکستان وزیر اعظم وایي پوځ د پاکستان ته د ورپېکو خطرونو ته په کتنې سره خپل ترجیحات په نوي طرز جوړ کړي. د خیبر پختونخوا په بډبیره کې دوه کسان په خپلو چاودیدونکو موادو وژل شوي دي. امریکا کې دوه کسان پاکستاني طالبان ته د پیسو په برابرولو تورن شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل له باګرام او پلیچرخي جیلونو اتیا تنه هغه قیدیان چې بهرنیو ځواکونو سره د نښتو په مهال نیول شوي وو خوشي شوي دي. امریکایي پوځیان ناټو اتحادي هیواد ترکیه کې د شام د ګواښ مخنیوي لپاره د میزایلو د توغولو سیستم جوړولو له ورغلي. او ایران وایي چې د دې میاشتې په وروستیو کې د نړیوالو سره د خپل لانجمن اټومي پروګرام پر سر په اصولي توګه خبرو کولو ته تیار دی.
مشر غواښ ته خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو څخه لیکلي سراج ظهیر رپورټ را لېږلی دی.
نن د مشرق ورځپاڼه اداري وایي چې پېښور کې د افغانستان کونسل جنرل سید محمد ابراهیم خیل د افغان کډوالو په يرولو افغان سرګند کړی دی او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده. اداري وایي چې یقینا دا به د نوموړي سفارتي ضرورت وي، خو سوال دا پیدا کیږي چې افغانستان کې د پاکستانی وګړو سره څه کیږي، آیا هغه جایز دي؟ لکه څو ورځې وړاندې دوه ځله افغان پولیس او نور امنیتي ادارو په بعضې پاکستانیانو تشدد وکړو او د هغوی اسناد یې اوښلول، لنکی دوی په قانوني توګه هلته کار کولو. بای چې افغان کونسل جنرل خپل حکومت ته هم وایي چې د داسې عمل نه ډډه وکړي. اداریه د سید محمد ابراهیم خیل د خلی وایي چې پاکستان ډیر موده افغان کډوالو ته ځای او پناه ورکړې ده او افغانان پاکستان خپل دویم کور ګڼي، نو باید چې ورسره داسې سلوک وشي چې د دوی زړه کې دغه مینه په ځای پاتې شي. اداریه وایي چې دا خبره ټیک ده چې پاکستان او افغانستان دورونو ملکونه دي، یو ملک کې د شوي سلوک زور بل ملک کې وستل نه دي پکار، ځکه چې دې سره به دغه تعلق خراب شي. خو بیا هم دواړو ملکونو لا پکار ده چې د یو بل اوسیدونکو سره د قانون مطابق سلوک وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ ټولو کنټونمنټ بورډ ته حکم ورکړی دی چې هغوی د 15 مئی کال 2014 پورې حلقه بندي مکمل کړي چې دارنګ د انتخاباتو عمل سرته ورسولې شي. ادارې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د یو آئینی درخواست د سماعت په وخت ویلي وو چې بلدیاتي نظام د ملک په حکومت کې غوره کردار لوبوي او دا د اولس حق ته او وفاقي حکومت انتخابات نور نشي زندولي، ځکه چې د دې لپاره د کوټلي وجوهاتو ضرورت وي او دا چې کنټونمنټ بورډ کې د انتخاباتو زندېدو لپاره نور وخت نشي ورکړی کېدی. اداري وایي چې تر څو د سپریم کورټ د حکم تعلق دی، نو یقینا دا به د اولس لپاره د خوشحالي زیره وګرځي، ځکه چې لبد مرغه پاکستان کې خو صوبایي حکمرانان د بلدیاتي نظام په بحالۍ کې هیڅ زړه خوښي نه لري او نو کنټونمنټ بورډ چارواکو د تیرو څو کلونو راهیسې دې اړخ ته پام راګرځولې دی. اداري زیاتوي چې اوس پخوانی بلدیاتي ادارې میونسپل کارپوریشن او میونسپل کمیټي بحال کړې شوي دي او د ډیپټي کمشنر عہدې هم بحال شوي دي، نو باید چې سپریم کورټ حکم ورکړي چې اوس د بلدیاتي انتخابات هم زر تر زره وکړي شي، نو له دې سره به د ولس بلدیاتي حقونه دوی ته واپس ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د خبريالانو د خوندي کولو سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل ریپورت کې ویلي په پاکستان کې په ټولنیزو پاڼو د بندیزونو ترشا نور مقصد نه دي چې دا شای په دغه یواد کې په آزادانه توګه معلوماتو ته د رسایي او د خبرولو ملاتړ نه کوي. بلخو د اکونومیست مجلې په مقاله کې راغلي په هند کې د میډیکل کالج د بیزدکون کې د وژنې پر ضد دومره مظاهره راپورته کېدل د شوی چې په دغه یواد کې د منځنۍ طبقه خلک اوس یو موټی کېږي چې دا رنګ د دوی اواز واوریدل سي. د دوه مقالو غټه کې به له اصرار علم مومند واورو.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ شاده خبريالانو د ساتنې سازمان په خپل یو ریپورت کې ویلي دی په پاکستان کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې رهیسې په یوټیوب بندیز دی او یوازې د دریو منټو لپاره دغه بندیز لری کړل شو. په پاکستان کې چارواکي وایي دوی د خپل اولس د مذهبي جذباتو قدر کوي او همدغه وجه ده چې په ټولنیزه ویبپاڼه یوټیوب د اسلام د پیغمبر په اړه د سپکاوي فلم د خپرېدو وروسته یې په دغه ویبپاڼه بندیز ولګاوه. خو د پاکستان حکومت لخوا په انټرنیټ د بندیزونو د اوږدمهاله ریکارډ له وجې نیوکې شوې دي. د خبريالانو د ساتنې سازمان ته سلیم نوم یو تن وایي د دې بندیزونو تر شا نور مقصدونه دي. دا ښایي په دغه هیواد کې په آزادانه توګه معلوماتو ته د رسایي او د خپرولو ملاتړ نه کیږي. د کلونو راهیسې په پاکستان کې پرله پسې په انټرنیټ بندیز لګول شوی چې موخه یې داسې معلوماتو ته د رسایي مخه نیول دي چې د چارواکو په فکر مسلې پیدا کولی شي. د 2010 کال د مئی په میاشت کې پاکستان حکومت د هیواد دننه په ټولنیزو ویبپاڼو لکه فیسبوک، یوټیوب او د ویکیپیډیا په ځنو هغو پاڼو بندیز ولګاوه چې پکې د چارواکو په فکر د اعتراض وړ مواد وو. دغه رنګ د 2012 کال د مئی په میاشت کې د لږ وخت لپاره په ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر هم بندیز لګول شوی وو. د مقالې په اخره کې راغلی دی، په پاکستان کې د پښتون، بلوڅ، سندی او نورو قومونو د سیاسي نظریو د پرمختګ لپاره په کارونکو ویبپاڼو هم بندیز لګول شوی. دغه رنګ د خپلواکۍ غوښتونکو او د اقلیتونو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو په لیکنو هم بندیز لګول شوی. بلخوا د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی، هغه څه وجره چې په هند کې د طب پوهنځي د یوې زده کوونکي وجنې دومره مظاهرې راپورته کړې. دغه جنۍ د یو ډله ییز جنسي تھیری وروستو مړه شوې وه. نو د دې ځواب دا دی چې په دغه هیواد کې د منځنۍ طبقې خلک اوس یو موټی کیږي چې دا رنګ د دوی اواز واورېدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې هم په هند کې جنسي تھیری یو قومي مسله بللې. د هند په رسنیو کې روزانه د دا قسمه تھیریو خبرونه راځي او زیاتره داسې هم وي چې نه رپورټ کیږي. دلی په خاص توګه په غریبو د کمزوري ذات میرمنو باندې د جنسي تیرو لپاره یو خراب نوم لري. د هندستان په کلو کې هم جنسي بریدونه ډیر کم رپورت کیږي، خو اوس هندستان له غربت څخه د مالدارۍ او جدیدیت په لور روان دی. زیات شمیر کې میرمنو تعلیمي زده کړې کړي، نوکرو باندې پیسې ګټي او په خپل فیصله کوي چې له چا سره واده او چرته ژوند وکړي. خو لا هم دا سفر اوږد دی او په میرمنو تشدد ښایي چې په دغه ټولنه کې له دوی سره څه سلوک کیږي. د مخالې په اخره کې راغلی دی، باید چې په ځنو هغو هندي فلمونو کې د دې تاثر مخنیوی وشي چې کوم کرکټر په ښځو تشدد کوي هغه اتل ګڼل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوسم زو بلوچستان ته د بلوچستان د صوبای حکومت د کورنی چارو محکمې په دې صوبه کې د تشدد د پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي چې لمخې په تیرو 15 کلونو کې 2200 کسان وشل شوي دي. خو له رپورټ څخه څرګندېږي چې په 2012 کال کې په دغه صوبه کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو په ترڅ کې د وشل شوو کسانو شمېره زیاته شوې ده. احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان صوبایي حکومت په دې صوبه کې د تشدد د پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي چې لمخې په تیرو 15 کلونو کې 2200 کسان وژل شوي او څه باندې 3800 کسان ژوبل شوي دي. په 2012 کال کې لیدل شوی چې په دغه صوبه کې د هدفي وژنو او بمی چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو شو. په کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وای په 2012 کال کې په دې صوبه کې په سلګونه شیګان وژل شوی دي، خو حکومت د بریدکونکو په ضد هیڅ ډول کاروایی نه ده کړې.
مخکې
خو به داسې کېدل چې په لورو پرتو سیمو کې به پر شیا هزارګانو بریدونه کېدل، خو اوس له بده مرغه په سپین ورځ د کوټې ښار په لویو تجارتي مرکزونو کې دوی په نښه کېږي. موږ د قانون په دایره کې دننه د دې هر څه پر ضد پر امن احتجاج کړی دی، او په وار وار مو له وزیر اعلی، ګورنر او ولسمشر زرداری څخه خواست کړی دی چې زموږ ساتنه دې یقیني کړي. خو نه خو صوبایي حکومت څه ډول ګامونه پورته کړي او نه هم وفاقي حکومت څه کوي. امنیتي ادارې هم په حرکت کې ناراضي او د هچ لورې د دغو ترګرو پر ضد کاروایی نه تسترګو کیږي.
بلخوا بلوچ ملتپال ګوندونه ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې لډیره وخت د دوی غړي تشتوي او بیا په پټه وژني. د لادرک بلوچ د سازمان جنرال سیکریټری عبدالقدیر بلوچ وای د پاکستان حکومت د وژل شوو بلوچ شمیر ډیر کم شو دلی او د بلوچستان په ضد به د زور زیاتی د مخنیوي لپاره له اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي.
اور ٹارگٹ کلنگ والا اگر جلا دے اگر کہ ہم 200-300 ٹارگٹ کلنگ کے ہم شہید سوی دے دا حکومت سے مجھ نہ خیر مشکل دے نہ خیر ورکی نہ خیر واڑو دے سے مجھ دہ دے باندھے ملک سے یورپی یونین سے اقوام متحدہ سے امریکہ سے اور نور انسانی معذب ملکوں نے ایسا اگوئی سب مجھے وایو کہ پاکستان باندھے تاسو دباؤ چو پاکستان امدادونا بند سو ولے دا انسانی حقوق خلاف ورزی دیر کڑے دے اور دیر کئی
په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان یو مشر او د های کورټ وکیل ظهور شاوانی هم ورته نظر لري او وایي یو خوا د حکومت شمیرې ډېرې کمی دي او بل خوا وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه د خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي دي.
ګورمنټ دا د شمار بیخي کم دی ولې چې بيدرکو خلک په والا یو کمیشن چې د ګورمنټ جوړ کړی دی هغه هم بیخي ناکام شوی دی او بيدرکو خلک چې د ورساد وارسان دی هغه هغه کمیشن کې قلم نه سپیش او هغه خلک چې زموږ سره سپریم کورټ کې پیښې دي زه به سیټ های کورټ بار پرزیدنت او رومن رائټس کمیشن کونسل ممبر دا کیس کوم. ګورمنټ په حوالہ نن پورې دا سي اطمینان بخش اقدامات نه دي سوی دي بلوچستان په حوالہ ټوټلی صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ټوټلی ناکام سوی دي دی حوالہ.
کله چې می په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورنی چارو له سیکریټری اکبر حسین دورانی څخه د حکومت د شمیرو او پورتکلسو ګامونو په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل چې ټول شمیرې د کرم معلوماتو پر بنسټ راټولې کړې دي او حکومت به د جرایمو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
جزو کرم چې د 2011 ډیر لاندې راغلی وو دا کوم چې د سیکریټری کلینګو او نور چې د وابره تاوان کې هغه چې موږ کمپیر کو 2011 سره هغه کې ځاتی راغلو لیکن اوس به ان شاء الله کومه صوبای حکومت چې خپل یو ستراتیژي جوړ کړی دی منصوبه بندي هغه کې دائم خپېږي ان شاء الله.
په بلوچستان کې کڅه هم لډیر مودې راهیسی په یو یا بل شکل د نامنې پیښې تر سرګو کیږي خو د بشیر اکونو د زیاترو سازمانونو په اند په 2012 کال کې په دې صوبا کې د خلکو په وجنه کې د تیر وختونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
تاسو دا مچ اعظمي ریپورت اوریدئ. هم د بلوچستان په مسله باندې د کمنټیټر پر ورسپانی یو لیکنه کړې ده د دې نوم دی په بلوچستان کې د پاکستان پټه جګړه. د دې مهم ټکی به له سالی محمد سالی واورو.
کمنټیټر خبرونه بلوچستان د پاکستان هغه سیمه ګڼي چې نفوس یې کم دی که څه هم پراخې طبیعي منابع لري خو بیا هم یو له نیستمنو او وروستپاتو ایالتونو ګڼل کیږي. کمنټیټر خبرونه لیکي په 1940 میلادي کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ایالت کې د بلوچستانو ملتپالي غورځنګونه هڅه کوي په طبیعي منابعو کې زیاته ونډه او په ځینو مواردو کې په بشپړ توګه له پاکستان خپلواکي ولري. خبرونه لیکي د ملتپالو غورځنګونو د دقیق شمیر معلومول ګران کار دی. دغه ملتپالی وایي د دوی د ایالت د طبیعي منابعو د استخراج له درکه لاسته راغلي عواید بیرته په دې ایالت کې پر پرمختیایي چارو نه مصرفیږي. دوی پر فدرال حکومت تور پورې کوي چې د دوی د ستونزو په وړاندې غفلت کوي او د پاکستان پوځ له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي. د پاکستان حکومت په بدل کې پر هند او افغانستان تور پورې کوي چې بلوچ وسلوال روزي او وسلې ورکوي. کمنټیټر خبرونه لیکي د پاکستان د پوز په ګډون ایران هم په سیمه کې څو ځلې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې ګڼ بلوچ مخالفان او بیلتون غشتون کې وسلوال وژل شوي دي. په ورستوي کې د پاکستان پوز چې د امریکا په مالي مرسته په پوځي تجهیزاتو سنبال دی د وژنې د کمپاین په چلولو تورن شوی دی. خبرونه زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې شاوخوا 8000 بلوڅ وسلوال روشن فکران او سیاسي مشران تښتول سوي بیا مړه موندل سوي چې پر بدنونو یې د شکنجو نشي حملې دل سوي دي. کمنټیټر خبرونه په ورستۍ کې وضعیت نور هم کړکیچن بولی او د بشري حقوقو د آسیایي شورا په حواله وایي د نوي میلادي کال په اوله شپه هم د پاکستان پوز د ترخی او جنگي الوتکو په مرسته پر هغو کلیو بریدونه وکړل چې ګمان کیږي د ملتپالو پلوي کوي. لویدیز حکومتونه چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پر همکاري متکی دي پر بلوچستانو د فشارونو په اړه لږ خبرې کوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام ترش پګو.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شمېر کډوال چې له پاکستان ستنه شوي د دې ولایت د مهاجرونو پر مشر تور لګوي چې د مزکو د ورکړې په بدل کې ورځنه پیسې اخلي. د وکړوالو د سونز ننګرهار ته د مشرانو جرګې لخوا ورغلي پلاوي سره هم شریکه کړې ده. نور تفصیل به د خبريال شاه محمود شنواری په ریپورت کې وره.
ننګرهار ته له پاکستان راغلی یو شمېر کډوال د دې ولایت د مهاجرینو پر رئیس تور پورې کوي چې د دوی پر حق سترګې پټوي او د هغه ځمکو په بدل کې چې دوی قانوني حق لري د دې ریاست چارواکي ورنه پیسې اخلي. دغه کډوالو د سوزي په جلال آباد کې د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون لخوا راغلی پلاوي سره شریک کړي.
ما ته دوه ویزونه حکمات ویلي 15000 روپۍ سره نه کېږي تا ته بالکل کار نه کوي
دا زه پخپل ورته راغلم ور پرې غدل مال دغه ویزونه دي دغه ماته دغه رئیس د ماجرینو نوم نه راځي دغه زه راغلم ماته ویل 15000 روپۍ راکه بیا بس دا تا کار وکړم دا چوکۍ ما په ډېر مشکل اخیسته ده
هغه وزیر په دې هغه کې کابل کې او دا ولی په دې ننګرهار کې ماتونه سي بدلوي هغه مخامخ من خبرې کړي وایي ویلې دي خپړم سره لګولي دا شپږ نسګې راځته نه ورزم
د سنا مجلس د شکایتونو د اوریدو د کمیسون رئیس او ننګرهار ته درغلي پلاوی مشر ډاکټر زلمی زابلی ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې په دې ولایت کې له یو رئیس نه په زرګونو کورنۍ شکایت کوي نو د دې ولایت په نورو برخو کې به څه حال وي د زابلی په خبره کې چیرې د مهاجرینو پر رئیس دا تورونه ثابت شي نو دوی به ډیر ژر ترنوالي ته ورپیژني
د ماجرو په نامه باندې تقریبا 2000 کور یو دی 2000 کور بل دی د ماجرو د رئیس خیر ډیر شکایت وکړي چې تا د ماجرو رئیس علني ورته وایي چې ماته 15000 افغانۍ راکې کني مشتاسته د نمبر نه مشخص کو دا به مرته ډیر اداسی وسه واته سو نفر شاهدی پر ماجور پر رئیس باندې وای د مشت غیر قابل د برداشت د بمرتمن مرکز ته راغور د سرمالی ته معرفي کیږي د بم پیګیری کو زکه چې دوغه نه ولست د ورئیس څخه په تکلیف سوی
د خلکو د سنځي مو د ننګرهار د مهاجرینو رئیس غلام حیدر سره شریک کړي نو موري د خلکو دغه اداوی پکله کرات کړي او په خبره دی ریاست د شاو خو دونیم کال کیږي چې راغله ده د مهاجرینو د رئیس په خبره تر اوسه په ننګرهار کې کډوالو ته دوه خرګوټي ویچل شوې دي چې دا ټول د پخوانی رئیس په وخت کې کډوالو ته توزیع شوې دي
د کډوال ریاست دوه خرګوټي لري چې د مخکنه ډک شوې دي یعنی مخکنه د اسکان مجدد کمیشن د خوانه خلکو ته ورکول شوې دي ولکو 15000 کډوال مونږ نه نمرې غواړي چې مونږ دوی ته نمرې ورکو خو مونږ یو لکو 15000 نمرې نه لرو نو ځکه عدالت به څوک شکایت کوي څوک به ګیله کوي نو مونږ خپل کوشش کوي مونږ بل خرګوټي پیشنهاد هم کړی دا کارم پر روان ده چې مونږ یو دوه خرګوټي نور جوړ کو چې دغه خلکو مشکل په دې کې حل شي
د مشانو جرګې څخه راغلي پلاوی په خپل خبرو کې ښکارا کړ چې په دې ولایت کې یو شمېر خلک په پارلمان کې لزینو وکیلانو او سناتورانو څخه هم سر ټکوي چې پر ځمکو یې غصب کړی دی د دوی په خبره دی یاد پلاوی اساسي موخه هم دا موضوع ده چې له خلکو سره کینی او دغه د ځمکو د غصب موضوع روښانه کړي
تاسو د شاه محمود رپورت ته غوښتل افغانستان په خوست کې د هیواد پال ځواک په نوم یو ټولنیز او مدني بنسټ غواړي په خپل ښار څخه د نموړي ولایت اتنیم سوه غریب او بېوزله زده کوونکو لپاره د کمپیوټر زده کړې انګریزي ژبې او د ساینسي علمونو په برخو کې د ورښوونې وړیا شپږ میاشتنی پروګرام عملي کړي په اړه نجیب الله الخیر رپورت لري
په خوست ولایت کې هغه شمېر زده کوونکو لپاره چې په اقتصادي لحاظ کمزوري دي خود زده کړو سره مینه لري د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا په یادو برخو کې یو شمېر ښوونیزې برنامې په لاره چول شوي دي دا چې نوموړي بنسټ د ښوونځیو په ژمنیو رخصتیو کې د مراجعینو شمېره ډېره ده نو مسؤلین یې اړ شول تر څو په مرکز کې د 850 تنو شاګردانو د جذب لپاره له 1500 زده کوونکو څخه ازموینه واخلي د هیواد پال ځواک د سیمه ییز دفتر مشر ولی مدخان خادم وایي په لومړۍ مرحله کې به د مشتنی زده کړو لپاره 850 تر ځوانان جذب کی
په اوسنۍ ازموینه کې 1500 نفر برخه لري چې د دې جملې څخه به د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ په ښوونیزو برنامو کې 850 نفر د شپږو میاشتو لپاره جذب شي
یو شمېر زده کوونکي چې پیاده کورسونو کې د شمولیت لپاره ازموینې ته راغلي ول خپل نظرونه په دې توګه په ډاګه کړل
زمونږ مشتنی د خوست ولایت لکنو سیدونکو هم ډېر خبر پروګرام دی بیاز د شګدونې لپاره د ټولو خوستو لپاره ډېر پروګرام دی دا
نوم ده د پلار می حیدر لپاره به اوسیدونکو یم اصل نه دا ډېر ښه غده پروګرام دی چې وړیا شاګردان د بېوزله شاګردان غریبانې نه شي کولی چې دوی په خپلو پیسو باندې زده کړې وکړي
نوم مې عادت را دی د کوربز رسولی اوسیدونکو یم چې وړیا پروګرامونه دلته د کمپیوټر سره شوي دي موږ په دا کې برخه واخیسته تر څو د اندازې لپاره موږ سره جوړ شي
نوم مې عبدالکریم دی د متون د ورکل اوسیدونکو یم چې غریبانو چې روپۍ نه لري اکړه چې په دې کې زده کړې وکړي
بل خو په ملي شورا کې د خوځ د خلکو د استازوګر دفتر چې د هیواد پال ځواک لپاره مالی او تخنیکی اسانتیای برابروي مسؤول عبدالولی واحد زیوایی د خو ځوانانو ته بلدې زیات د زده کړو شرایط برابر کی خاغلی واحد زی دی او تن ملي سوداګر لخوا د کمپیوټر زده کړو د برنامې لپاره د شل پای لپټاپ کمپیوټرونو د مرستو یادونه هم وکړه
پال ځواک ټولنیز بنسټ په خو خپل کاري لمړیتوبونو کې د خو د هغه لسونو هغه بچانو د پاره چې دوی په خپل لګښت باندې توان نه لري چې زده کړې تر سره کړي د هغه د پاره د وړیا زده کړو زمينه برابرول دي نن ورځ د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی صاحب محمد عارف غندي هم شل پای کمپیوټرونه لپټاپ کمپیوټرونه کومک وکړ
د کتون نن کله اند کچری مدني ټولني احساس لرون کې خپلواک شخصیتونه او د ټولني شتمن خلک د ځوانانو د روزنې لپاره خپل امکانات په کار واچوي، دا به نوي نسل ته پر خپل امکاناتو د بسیاتو روحیه ورکي او د ملت معنوي اخ بل لا پیاوړی شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د بلوچستان د کوټې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي دوی ته د علاج لپاره ورتلونکي د اعصابي ناروغیو 80% کسان له افغانستان سره تعلق لري. د دوی په وینا د دې لویه وجه د افغانستان څولسیزه جګړه ده. په کوټې کې د مشال خبریال خدای نور ناصر له ناروغانو او ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا ریپورټ یې جوړ کړی دی.
د کوټې د بولان میډیکل روغتون د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټران وایي د دوی په ناروغانو کې اکثریت د افغانستان ناروغان دي او زیاتوي هر ورځ په ناروغانو کې 80% د افغانستان ناروغان وي، چې د دوی په خبره له تیرو څو لسیزو جنگ راهیسي اکثره وګړي په اعصابي ناروغیو اخته سوي. څلوېشت کلن عبدالبصیر چې د افغانستان له غزنی څخه کوټې ته راوړی او دا وخت د بی ام سی د اعصابي ناروغیو په واټ کې داخل دی، څه دغه ډول خبرې وکړې؟
ډاکټر خو خدای نه دی نوزر ده نه، هغه خو کوم ولي ولا نه دی نه، صرف کوم څوک چې اشتیا وایي دروغ وایي دغه خبره مني. یو سړی ته چې وایي هغه لیونۍ دي، خو ډاکټر څه پېژني؟ هغه هم وایي لیونۍ دي چې دی راوړي په دې خبره اوري په دې خبره غوښ ونیسي.
عبدالبصیر چې د یوې خبرې په ځواب کې درته بله خبره کوي، د ده د کورنۍ غړي وایي له تیرو څو کالو راهیسې همداسې ناروغه وه، چې د دوی په وینا په کور کې به یې هر ورځ له هر چا سره په نه خبره جنگ کاوه. یوازې عبدالبصیر نه دی چې له افغانستان څخه راغلی او په دې واټ کې داخل دی، بلکې په همدې ورځ چې ټول شپږ تنه ناروغان په دې واټ کې داخل وو، شپږ واړه د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه همدلته د درملنې په موخه راوړل سوي وو. د بی ام سی د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټر مهراب خان ترین وایي د دوی ډیری ناروغان له افغانستان څخه وي، چې د عمل یې نوموړی د تیرو څو کلونو ناامني یادوي.
د افغانستان څخه ناروغان خو را روان ډیر دي، هغه بنیادی وجه دا ده چې هلته د دوی یو څه علاج نشته، یو سهولت نشته، او بل د نفسیات بیماری هلته په دې وجه هم زیاته ده چې له 20-30 ساله ځا په دغه علاقه کې یو داسې حالات روان دي چې یو سړی محفوظ نه دی. نو په دې وجه باندې ډیر خلک داسې شکمن سي چې دا خلک زما خلاف دي، هغه بنیادی طور پر وی بیماری.
د یاد روغتون یو بل د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی خان وردک بیا د ډاکټر مهراب له خبرې سره متفق دی، خو زیاتوي اکثره اعصابي ناروغان بیا په دې خبر نه دي چې د دوی اصل ناروغي څه ده، او همزکه بیا د نورو ناروغیو متخصص ډاکټرانو ته مخه کوي.
عامر ناروغی لکه څنګه د افغانستان حالات دي کنه، هلته د جنگ په حالاتو کې دي وطن ټول، او دویم د خلکو معاش ډیر خراب دي، او نور د جنگ د وجه د خلکو په کورو کې شهیدان ډیر سوي دي. نو دا مختلف وجه دي چې دا غو د وجه د خلکو د اعصابي ناروغي ده. او هلته خلک د دې شي د غنه لري کنه چې زما اعصاب خراب دي، نو د خلکو دا خیال دي زما معده خرابه ده، په سر هم درد دي، په بدن کې هم درد دي، د جوړو درد لري، د سر درد لري، د بدن درد. نو دا یو خاص قسم اثرات دي د وطن غچ د په زینو باندې دي. اکثریت خلکو کم زمر هسپتال ته د ورځې زر مریضان راځي، مختلف ډاکټران یې ګوري، په زرو کې 800 شاوخوا مریضان یا 900 مریضان بالکل اعصابي مریضان، شکل به جلای، څوک د معدې شکایت کوي، څوک د سر درد شکایت کوي، او وجه چې کوم دغه اعصابي وجه.
ډاکټر مصطفی خان وردک زیاتوي دا سینه ده چې په افغانستان کې د اعصابي ناروغیو ښه متخصص نشته، بلکې د پاکستانی ډاکټرانو هلته یو داسې نوم تللی دی چې اوس یې رای وګړي د افغانستان د ډاکټرانو په پرتله همدلته کوټې یا پېښور ته مخه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلی سیمه باجوړ کې ځای خلک د بجلی د نشټوالي شکایت کوي. دوی وايي په 24 ساعتونو کې یو غونټه بجلی وي. د مشال ریډیو د همکار رپورت واوري.
په باجوړ جنسه کې د زایولس په وینا پوشپا او اورس کې د هغوی بجلی د یو سات نه
کم راشي او درویش غنټي بندوي. د دې خبرې پخله دو وبډي دو دفتر چارواکي هم کوي. په باجوړ ایجنسی کې د بجلی دولس فیډر لګیدلی، خو ولې هر فیډر ته صرف نیم سات بجلی ورکول شي؟ او دا ځکه چې د پیښور نه هغوی ته بجلی نه ملاویږي. د بجلی د نشوالي له وجې یو مزدور کار تن سردار خان وایي زیاتره وختونه یې کارونه ولاړ وي، ځکه بجلی نه وي او د هغوی کارونه په بجلی روان وي. هغه ماشومان چې د شپې سبق هم وای او د کوره بهر په هستلو کې شپې کوي هم د بجلی او د یخ موسم له وجې ډېر د مشکل سره مخ دي. په یوسف آباد باجوړ ایجنسی کې د دینی مدرسې استاد محمد اسلم خان وای یو بل ځوان چې د ودانو لپاره د سامانونو دکان کولاو کړي وای د هغوی زیاتره سامانونه هم د بجلی سره تعلق ساتي چې روزګار هم خراب دی. خو ولې هغه وویل د روزګار نه علاوه عام ضرورتونه هم نه پوره کیږي.
ما نوم دی نیاز محمد.
په باجوړ ایجنسی کې د بجلی خوراونکي د محکمه وابډا د ګر سټیشن یو چارواکي سید شاه په دې لړ کې مشال رډیو ته وای د په وینا هغوی که وغواړي هم چې اولس ته بجلی ورکړي، خو بیا هم چې بجلی نه وي نو د اولس سره سره هغوی په خپله هم مشکلاتو سره مخ وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم د رواني خبري غړي روستی رپورت تر ازو په بیت المقدس کې د پنځمې پرځ هغه اسناد نندارې ته وړاندې کړل سو چې د افغانستان په شمال کې په یو غار کې موندل سوی دي. دغه اسناد هزار کلن تاریخ لري او د یوې يهودي ټولنې لخوا لیکل سوی دي. د دې څرګندېږي چې په منځنۍ پیړۍ کې په مرکزی ایشیا کې د يهودو ټولنه آباد وه. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس رپورت جوړ کړی چې فرح هیواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې په يهودو پورې مربوط مندل سوي زاړه اسناد پر دې ورنه اچوي چې په دغه هیواد کې یو زمانہ د يهودو ټولنه آباد و. په بیت المقدس کې د اسرایلو د ملي کتابتون مشر پوهان هیګي بنشیمی وویل د لمړی ځل دی چې موږ ته دومره ډېر اسناد لاسته راغلي چې په افغانستان کې د یو لسمې پیړۍ په پیل کې د يهودو د فرهنګ ښکارندوی کوي. دغه اسناد دوه کال وړاندې د افغانستان په شمال کې په یوه غار کې چې ګیدړې پکې اوسېدې په تصادفي توګه موندل سوي دي. څرنګه چې د افغانستان اقلیم ډېر وچ دی، ځکه نو په یوه غار کې دغه موندل سوي اسناد خراب سوي نه دي او په ډېر ښه حالت کې دي. د اسرایلو ملي کتابتون په دې وروستیو کې له سوداګرو څخه 90 دا ډول مواد لاسته راوړي دي او د پنځشنبې په ورځ یې د مطبوعاتو لپاره نندارې ته وړاندې کړل. شاغل بنشمی وویل دا د اسنادو یو غنی مجموعه ده چې ځینې په عربي، یو شمیر په عبری او یهودی فارسی لهجه چې هغه وخت دود و لیکل سوی دي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول اسناد لاسته راغلي دي چې هغه په یوې مهمې مرکزی سیمې کې چې د چین او لویدیځ ترمنځ یوه تجارتي لاره وه، هلته د میشتو یهودانو د سوداګریز، مذهبي او کلتوري ژوند ښکارندوی کوي. د اسرایلو د ملي کتابتون مدیر شاغلی بنشمی وویل تر اوسه موږ داسې اسناد په لاس کې نه لرل چې په دغه کلتوري حوزه کې د یهودو د اوسېدو خبره ثابته کړي. د اسرایلو ملي کتابتون غواړي چې دغه اسناد ټولې نړۍ ته د انټرنیټ له لارې وښيي.
شناستر گ
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه